ستړي مشي تا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار علی محمود نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې بعد پاکستانی فوج د مشر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونو په اړه باندې واوري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدر نه هم راوړي فاول خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې منلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی او د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوسټ آماډی کو سانګې نن په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې پرون په راولپنډی کې جنرال جان نیکولسن له جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې افغانستان امنیت او د ضرب عصب عملیاتو په اړه خبرې وکړې هلته پرون په اسلام آباد کې د پوسټ مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت بحث شوی دی په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مراسم تړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سار مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټاتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د هر قسمه راتګ لپاره وتړل شوه د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومانو ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د کرم ایجنسی د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي پرون په سده کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یوه جرګه وشوه د جرګې وروسته د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجي فصل مولا مشال ریډیو ته وویل الته په سیمه کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال لیډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورنۍ بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمو ته ستانه شوي نه وي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکولو غوښتنې ومنلې او دوی په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړی دی نن د قبایلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي اولیاس مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکولو غوښتنې تېره ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي د قبایلی سیمو استادان د تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا هیوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یوځای کړي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبري غونډې ته وویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي او هیله ده چې د سیمې ټول هیوادونه به د شریکو ګټو لپاره ګډې هڅې وکړي
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان ولسمشران به پکې برخه واخلي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیلو هیوادونو په توګه یاد کړي دي دا نه ده څرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې خبرې یې ثبتېږي او که نه ډیوډ کیمرون د درغلیو پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا په لندن کې پیلېږي په حواله وویل چې د نړۍ داسې هیوادونو مشران برطانیې ته را روان دي لکه افغانستان او نایجیریا چې ښایي په ټوله نړۍ کې د اداري فساد لاړخه مثال نه لري. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو په اړه په کلني رپورټ کې افغانستان ته په درغلیو کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 148 سه ورکړی دی. امریکا، برطانیې، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون وویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې لایک القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري اژانس دا ویلي دي چې دا کار به د هغې تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکي نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سولهیز سل په هدف پیل کړی دی. او د بنگلادیش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالی ګوند جماعت اسلامي مشر متی الرحمان نظامی ته پانسی ورکړل شوه. متی الرحمان نظامی ته د هغو جرمونو په بدل کې پانسی ورکړل شوه چې په 1971 کال کې له پاکستانه د بنگلادیش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغ وروسته دا چې تېره اونۍ د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلادیش د قانون وزیر انیس الحق وویل 72 کلن متی الرحمان نظامی ته نن سهار وختي د ډاکا په مرکزي جیل کې پانسی ورکړل شوه. د نوموړي د پانسۍ نه وړاندې ټول هیواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو ریال په 19 روپۍ اخیستل کیږي او په 19 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 53 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 280 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 21، بنو کې 1 څلوېښت او شل او په کوټه کې 15 او 19 وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبای درته رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمې قبایلي سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
بهر نستر کې وګړي دی وو روغ دی بس کوټه ته نو زم نه چې دورو کا کوټه ده چې ورته چې دا کله بوت شي دا کورونه بوت شي بالکل له ښه خبرونه کوي.
یورپی یونین د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري استقړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12,000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې یو چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې ځي او ایویډنس ملاویږي نو ډیفینیټلی جی نیب با اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو تیر ورځ په راولپنډی کې د پاکستانی پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره په افغانستان کې د ناټو د پوځ مشر جنرل جان نیکلسن ملاقات کړی دی. د دې نه پس جنرل راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدنه کړې. د دغو دواړو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان نورو.
د نه پاور زراول پنده په جنرال هډ کوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال رحیم شریف سره ملاقات کړی دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په انتظام هم خبرې وشوې. د ذکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په آپریشن کې بازیاب کړی شوی وو. دې لړ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب آپریشن مننه هم وکړه. بل خوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی وو او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزي کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څنګه په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورت حال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا
اوزونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتګ بند شوی دی او دواړو خواو ته بزرګونه خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی وو، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر مخام د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار له وجې تاوتریخوالی رامنځته شو چې لامل یې د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوه. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پولې دې غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړل، چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول، خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل:
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډیسایډ او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دي د خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دې تکلیف نه ورکوي. لار بند ده او زرګاه ګاډی ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې مونږ هم شپه موم دلته وکړو. بس چې چا ته ځای میلاو شوی په ځمکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالۍ خبره وو او ډېر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نو مجی مڼا گئی روانو له پېښور راغلی وو، تکلیف وو د مریض ته. پېښور ته مې وړی وو زیاتي دوا موای رانه کړله، زیاتي ځو بېرته خپل کور ته. لار زیاتي دلته بس خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته ډېر تکلیف سره مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته. خو دا ډای کې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرونه دی، لار کولا غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور وو.
نوم نصیر محمد ده او بس تکلیف مې دماغي تکلیف وو، بس سره مې پېښور ته او بس پېښور کې مې اکسرېن وکړی او دوایي مې راواخېسته، اوس بېګاره سې لار بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی مونږ ته. او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي او تکلیف لرو ډېر زیاته. او بس غواړو چې دا لار مو ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاک کې تېره کړې ده، نو بس بېګاره سې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان پاکستان امنیتی ځواکونه وایي چې تر هغې به د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خنډ نه اچولو باور نه وي ورکړی. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی. زوی په افغانستان کې د تختونکو راخوشل کړی شوی دی. علی حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې راخوشې کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونې کړي دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې.
د علی حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتی ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتی ځواکونو د سیشنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتی ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبریالانو ته وویل،
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پر موږ د لوی خدای ستره مهرباني سوې ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تښتول سوی و. دا دی تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن برمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کاله د پاکستان صدر اعظم و، پرون په دې اړه خلکو ته وویل، زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسېد چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی و په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسې د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دی به د روغتیایي معاینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستاني مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ده د خوشي کېدو لپاره په ځانګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمه ته. د کورمه اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نهه په ورځ په صدقې یو جرګه راوللې وه. په دې کې دا پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړېدلې کور په سر د مرستې لپاره کومه سروې روانه ده. په هغې کې که د دوی د ستونزو ښه خیال ونه ساتلی شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغلی په دې راپور کې.
د کورمه اشخیل او مندوخیل سیمو اغزمن کړل شوو کډوالو مشران وایي حکومت د نړیدلې کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې په ورځ د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تورغر حاجي فضل مولا وایي په سیمه کې ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دي اچول شوي.
بهر نه سترګې وغړئ، دیوال روغ دی، بس کوټې ته نوځي هم نه یې چې دا روغه کوټه دی چې ورته وایي چې دا کلی پوتې شو، دا کورونه پوتې شو، بالکل له څخه خبره هم نه کوي. دا په کار دی چې نورو ایجنسیو د فاټا مطابق متاثرې وغړلی شي، صحیح منو کې څه څوره نقصانونه د چا شوي
دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د تورغر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه ویستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او زیان ورته رسېدلی دی.
زه د طالب په اور وسوم، د
حکومت په توپ وړاند شول، مطلب دا چې ما غور نه غواړي، مطلب د کرمې په شمدا نه یم او که د پاکستان عوام نه یم.
اشخیل او مندوخیل سیمه د منځني کرمې په مسوزو کې راځي، چېرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شویو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو کاسې مولانا شمسرحمان مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته په دې نه کېږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپلو سیمو ته نشي راتلی.
دنیا مخلوق دے پوسر پتی دل رہے اگوی آئی تا مخبل حق والو تا موت چاو پسی نم چاوی رہے تا چاو کال مخی چاوی رہے مطلب نیور سیدی چاو تا سیمونا ملاو دی پیسی نم ملاوی کی دو پاسے تا چی خالق تا پا خدای کا سام دے تا خوی دی گئی تا دا رزق تا رک نوی.
تحصیلدار محمد ریاض مشال لوڈیو سر پا خبلو خبرو کی دا امانالا چی پا سروی کی حقا کسان دوی ندی شامل کردی کمو چی کورونا بیا جوڑ کردی او یا خپلو سیمو تا واپسی ندی شوی دو ویل سوک با هم دا مرستو نا پاتی کی گیم.
هغه مونږ ځان سره نوٹ کوو نو دا بالکل خلکو ډیمانډ دی چې ما پی ایس ایف ته رپورټونه کړی دي هغوی به په دې باندې بیا څه پالیسي جوړوي. مونږ خو لکه هغه ځای کې تصویر او هغه ځای شاملو چې کوم ځای کې ملبۍ یا ړنګ یي کمره یا کمرې نو دا مسله ده. دا د خلکو ډیمانډ شته دی، دا بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامیې تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 400,000 او چې چا په جزوي توګه ړنګ شوي دي هغه ته به 500,000 روپۍ ورکول کېږي. واضح دی چې په منځني کورما کې وسله وال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2000 نه هم راهیسه روان دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورجو بې خبر ته. د اروپایي ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او تیره ورځ په پېښور کې د اروپایي ټولنې د دغې پروژې په اړه یوه دستوره ترسره شوه چې پکې د قبایلي سیمو د ښځو د دودیزو جامو په اړه یوه فیشن شو هم ترسره شوه. نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یوې چارواکي زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 هلکانو او جینکو ته بیلابیل هنرونه ښودل کیږي.
دیکھیے جی، یورپین یونین فنڈنگ دے او د حکومت پاکستان لاندې چې کومه اداره ده تصدیق هغه دا پروجیکټ امپلیمنٹ کوي. په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فنی زده کړې ورکول کیږي او ازر وخت چې د 6000 نه سیوا تقریبا هغه ته ټریننګ ورکړې شو او را روان وختونو کې دا نور چې کوم 6000 پاتې دي دوی ته هم ټریننګ ورکړي.
پاکستان کې د اروپایي ټولنې سفیر جیان فرانسوا کاتین هم په دې دستور کې موجود و. جیان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل د پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانانو ته هنر او تعلیم ورکول ډیر ضروری دي.
د
هنر ورکولو سره به نه یوازې ځوانانو ته روزګار میلاویږي بلکې دې سره به ځوانان د غیر قانوني سرګرمو ترهګرۍ او سختدریزۍ نه هم لرې وځي او د نن ورځې د روایتي جامو پیشن شو دا خبره په ګوته کوي چې په دې ټولنه کې ډیر پرمختګ راغلی دی او دا نړۍ ته دا خبره په ګوته کوي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بدلون راغلی دی.
KP on Fata are changing.
د شخصي پنی تعلیم ادارو زنی مرمنو او زدکونکو د هنري زدکړو د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم نیلو فرسمی دی، چې زه حیات آباد کې اوسېږم، سوات نه بلونګ کوم او زما بزنس دی، زما یو سکل اکیډمي ده، د هنی اکیډمي په نوم باندې. چې تقریبا 25 سټوډنټ دي موږ سره او زیات تر پکې داسې دي چې هغه ډېر ضرورت مند، ډېر نیډي، څوک پکې ویډو دا، څوک پکې د چا پکې کورونه وران دي، د چوکیدارانو لونه دي، داسې قسم خلک دي.
زموږ د سینټر شما ووکیشنل سینټر سوات کې دی، د ډسټرکټ له طرف نه موږ ته 80 کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باقي کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډ ایمبرایډري دی. زموږ سره زیات تر کونډي زنانه ډیری دي او یتیمانانې دي، هغه ته موږ د لاسو کار خوالی دی او جامې جوړول ورته خوالی دي. د دې نوم رض یا دی او دا هم د 12 کال و چې په سوره کې تللی وه. نو بس د دې بیا هغه سړی مړ شو، د دې اوس یوه لور ده او دا ده د کور ټول لکه خپل د لور ضرورتونه او دا هر څه دا پوره کوي.
بیوټیشن خو یو خپل لاین دی، یو فیلډ دی او هغه کې څه کارونه دي، کټینګ دی، اسپیشلز دی، میک اپس دی، پارٹی میک اپ، برائیڈل میک اپ، دا ټول سیزونه زده کړې دي. چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې، دا زموږ لپاره ډیر ښه دی، ډیر خوښ شو.
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنری زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په دې وروستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور څلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیر اونۍ په کوټه کې د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی په کور چاپه ووهله او تر اویا کروړې زیاتې نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولې دي شوي؟ عبدالحی کاکړی په خپل راپور کې جای اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیز توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسین ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق رئیسانی په مقدمه کې پلټنې پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دی ډیفرنٹ ډپارټمنټس نه مختلف ځایو باندې ټیمونه هم تللي وو، هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی د ریکارډ. هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې ځي او ایویډنس ملاوي جی. نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس دا بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي اداره نیب په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعاله وه او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړې ده. په کوټه کې خبریال سید علي شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولي.
بلوچستان کې ترګري د هدف وژني تشتونی د بموچ افدني امنیت ډېر خراب او ډېر لږ کال اند کوم زما په فکر سره داسې دي چې کوم ادارې د هغه توجه ټول پر دې شان باندې وا او د دې د پرمې د سرتیاه چې کوم بیوروکراسي یا ستارانو هغه دا که ته پورته کړی چې هغه دې خلای وکړي نو اوس څنګه د امنیت وجه د پخوا په شا د پخوا په مقابل کې به تر څو نو ځکه دوی دې په دې توجه ورکړي او دومره خلای ونیول.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بیلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپله د دې ادارې لکه د احتساب کمیشن پخوانی مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استعفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبریال او څېړونکی محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکمه پوری چې دا غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغه خلاف د کاروي تعلق دی. مونږ ګورو چې ضیاء الله افیدی او صوبایي وزیر د مدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده د صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر او لیفټنټ جنرال ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه ټول غټو خلکو نامې اخیستې او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاویږي او دغه وجه نه زه کاروي نشم کولای. بیا هغه دې حالات تراغه چې هغه په مطابق هغه دغه وجوهات په بنا باندې د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړه. سره دې چې د حکومت دعوی په خپل ځای خدا سي سفري هن نخکاری
د پاناما استادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راته وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلۍ پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلۍ په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلۍ بحث تود سي نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د دولس نیمه بجو د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د پاکستان فوج اماړي کو سانګین په خپل ویپانه لیکلی دی چې پرون په راولپنډي کې جنرال جان نیکولسن چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونو مشر دی له جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرخې افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویمه ورځ تړل شوې ده. چارواکي وایي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټه تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونه منع کړو. په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د کورمی جلسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې یو چارواکي محمد ریاض پر مشال ریډیو ته ویلي چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وو یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا او هیوادونو چې سره جلا شوي بیرته یوځای کړي. نوموړي دا خبرې پرون په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کړې دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکېلو هیوادونو په توګه یاد کړی دي. دا نه دا څرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې دا خبرې ثبتېږي او کنه. امریکا، برتانیې، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دي د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او هرار الشام ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. او د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متیو رحمان نظامی ته پانسي ورکړل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د انیس اجمل نه اورېده. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د احمد الله نه اورو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 400 نورو پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاناما اسنادو د ړومبي قسط سره شروع شوي سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړی شوي. ورځپاڼه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو رپورټونو له وجې یو شمېر حکومتونه مستعفي شوي دي. په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ټي او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دي او د اپوزیشن ټي او آرز حکومت نه قبلوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشرولي دي رایوځای شي او د دې مسلې د زر تر زره حل راوباسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لرې کولو ولګوي. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دی، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ړومبي قسط افراتفری خورا کړې ده او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو پر ځای وای خبداوی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیره ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د ریلوې نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومې نه دا ظاهرېږي چې زموږ د ریلوې نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی. څه دپاره چې په جنګي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروري اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي، د افغانستان په یو کم څلوېښت کلنه جګړه کې څو واره داسې موقع راغلي چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړی وي نو په دغه هېواد کې به دومره مرګ ژوبله او بربادي نه رامنځته کېدی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بینک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو داسې ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بینک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي، د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقعه په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامنځته شوې وه، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبتې هلې ځلې ونه کړې او په نتیجه کې یې دا هیواد د خانجنګۍ سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقع د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمېر با اثره شخصیات او ګوندونه دغو خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نه و شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم دا عمل بریالي نه شو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامنی ختمول ډیر ګران شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
روزنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان وایي د مخادره موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان پرون په دوشنبه ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی. د دغه ملاقات نور تفصیل د فرشته جلال زئی په دې راپور کې اورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وایي اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو، خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري. نو سیمه ایز همکاری ترتیا ده. هیله لرو چه طول سیمه با دی نتیجه تا ورسیجه چه دولتونه حقوق او مسئولیت لری. کلا چه دولتونه لغیر دولتی دارو کار اخلی او دا فرق کوی چه شا او با تروریزم توپیر لری طول کمزوری کوی.
که تروریسم خوب و بد وجود داره همه را متضرر می‌سازد.
در شغلی غنی په وینا د تروریسم مخدر و مواد و قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري. نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم درس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شو کېدو ټینګار وکړ. موږ د ښو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د کاسا پروژې د پرانستلو لپاره په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان وزیر اعظم، د تاجکستان، کرغستان ولسمشران برخه اخلي. نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږ همکار فرشتہ جلالزئی د اجرایي ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل سره د دوشنبه له خاره په ټلیفون مرکه کړې ده او هغه نه پوښتنې کړې دي. نو راځي چې دا وره
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کېږي، تاجکستان او افغانستان په بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسېږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $500,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پتان پلان دا دی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که دغه مودې وخت زیاتېږي په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر نه اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دا برق لین کیږي مالی مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونډه چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي $200,000. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $314 میلیون مرسته کوي چې دا کومک دی لا یوازې دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیول سره پارلمخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی فیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین فریقه او ډیزاین نهایی سی داش پر مشت بخ میسی. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو علاوه له تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت میسی. ورستی یو نهایی مرحله د کار شته، هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې. بینان دا کافي وخت چې حکومت په ټوله معنا، په تمامه معنا، په ټولو ساحو کې دغه لین د نساتنې لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دغې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی یعنې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره؟
کار خو یې سر له پنجشنبې څخه پیل کېږي. پنجشنبه چې کله دوی دا افتتاح کوي له قرغیزستان څخه پیل کېږي، بالاخره تاجکستان رسېږي، تاجکستان څخه افغانستان ته تېرېږي او افغانستان کې 562 کیلومتره لاره وهي. فینان دا یوه اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ یې باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږده مهال کې د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي نېشنل انټرس مجلې په افغانستان کې پروانې نامنه یو لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او سانتیاوې نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرسټ مجله لیکي په وروستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشو، نو د اپریل پر 15مه نېټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پوښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپله دا ژمنه پوره کړی شي او که څنګه. په لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول به پیچلی کار وي، ځکه چې په وروستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستاني پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ور په برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاري داسې چې طالبان او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو، خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلې وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو دا کار ځکه نشي کولای چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنګي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کې له مشکلاتو سره مخامخ شول، نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به یې مرسته غوښته، خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والي حاجي واحدالله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې پخواني مشر امرالله صالح د نېشنل انټرسټ مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خو دی پر دې نه پوهیږي چې واشنگټن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه ښودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځینو غړو ورته په سپینه ویلي ول چې که کابل د اسلام آباد ځینې غوښتنې ومني نو پاکستان به د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې دې غړي نور سپیناوی نه دی کړی، خو یوازې یې دا ویلي دي چې د اسلام آباد غوښتنې د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرسټ مجلې ته زیاته کړې چې که پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپله د نامنۍ ښکار دی او دا چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د نیوز ورځپاڼې د پاکستان قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د قبایلي سیمو یو مهمه مسله یې راتلونکي عیني حیثیت دی. په مقاله کې د قبایلي سیمو راتلونکي په وړاندې درېو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره یې حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بېلابېلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلي سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېیمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي حتمی فیصله دې د فاټا اوسیدونکي د ریفرنډم یا ټول پښتنې له لارې وکړي. ورځپاڼه لیکي ګڼ شمېر قبایلي اوسیدونکي فاټا ته د ځانګړې صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تېرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. ورځپاڼه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک انتظام د سیمې پرمختیایي کارونه پر مخ وړلی شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جدا وي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمالېدی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یوه منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډېرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلي سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډېدی شي، خو بیا د دغه لارې سره کېدی شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخت او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلي سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسېدونکي متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډېرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېیمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسنی حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسېدونکي یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یئ. د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې آی سی آی جی د پاناما اسنادو یوه بله برخه خپره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو تر څنګ د پاکستان 250 کسانو شرکتونو نومونه ورکړل شوي دي چې له هیواده بهر یې پیسې ایستلي. د پاناما دا تازه اسناد د سه شي ښکارندوی کوي او د پاکستان قوانینو ته په پام سره آیا د هغه هیواد کاروباریانو د پټو کمپنیو جوړول قانوني عمل دی او که نه. پامیر ساحل د دې پوښتنې ځواب لټولو هڅه کړې.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه یې بحثونه پارولی دي. د ټولنې وبپاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نومونه لیکل شوي دي چې په نورو نومونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ یې جوړې کړي دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نشي کولی چې په پاناما او نورو ټاپو وزمه هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه، خو یوازې دا پټ اسناد ښکاره کوي. د پاکستاني کاروباریانو، شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواده بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکی او د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کاله تر 1999 پورې دا پیسې له هیواده ایستلې وي، نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شوی چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کاله واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغو اوو کلونو کې له پاکستاني قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغو قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې وبپاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خو خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نسته، خو که تر 15 میلیونه ډالر پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همرغۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
ډاکټر فاروق سلیم زیاتوي کوي یو کس پر خپلو ګټل شویو پیسو ټیکس یا مالیه ورکړې وي، نو بیا به هم د پیسو ایستلو په اړه د قانون په پام کې نیسي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شویو کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږیز کال وروسته له جوړ شوي قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر درېیمه نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 11 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په پیښور کې د ډرامو ځینو آرټسټانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډرامو د اداکارانو معاوضې زیاتې کړې شي. خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټسټان اسپیشلی دا آرټسټان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې د داخلو د پاره یو کار وکړو، ول چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې داخلو د پاره یو چینل جوړ کړیو سشنانه جوړ کړیو ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټیست خالد خټک وای چې د تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
وکاله شو چې پاکستان ټلویزیون د اردو ډرامه چې کومه ده بنده شوه ده او اوس خو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم سیده جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي. پاکستان ټلویزیون زموږ شیر چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه د پیښور او کوټه د پاره د پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځایي هنرمندانو ته ډېره کم معاوضه ملاويږي.
هغوی کې نه دومره کرې شته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی. اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټسټان خو ډېر زیات متاثر شول، بلکې اوس تاسو ماته دا وښایي چې پی ٹی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ٹی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ٹی وی سنټر ته دي د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شلو دنې کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ په منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشاورتي شورا غړو، د ګذر وکیلانو، محصلینو او د پوهنتون استادانو هم برخه اخیستې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډېر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د ښار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کوو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګذر وکیلان، مشورتي شورا غړي، د پوهنتون محصلین او استادان، د مدني ټولنو استازي، د ځوانانو استازي، د ګذر د خلکو نه لس لس نفر نمایندګان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري. دوه برخې لري، یو عملا د کمپاین برخه ده او بله د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار کوي.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر له ځان سره مل کړي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین مې ځان سره راوستي دي په ډېره تعداد باندې. هغه کسان دي چې یوازې د شو دپاره نه دي راغلي، بلکې د کار دپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سار زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي، باید د خپل د کور مخه او سرکونه او دا د ښار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د ښار اوسیدونکو ته پکار دی چې د ښاروالۍ سره په همغږۍ د خپل ښار پاکوالي ته پام واړوي.
د ښاروال یا د ښاروالۍ وظیفه ده، خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره پخپلو کې چې موږ په شریکه د ښاروالۍ سره کار وکړو. دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي، د ښار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغه شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست، حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک خپل ښار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 450 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار